لاس پجیشت وی د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بس تاسو قربې هم تخنیکی چارې قادر جلالوف مختوری السلام علیکم. طالبانو غوښت کړی چې جګړې به زیاتې کړي او د افغانستان دفاع وزارت وایي چې ګټه به ونه کړي. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. طالبان وایي که ټول امریکایي ځواکونه تر راتلونکو شاوخوا 500 اونیو له افغانستانه ونوځي جګړو ته به مخه کړي. په میدان وردګ کې 14 ملکیان برمته شوي. امریکا او اروپایي ټولنې له روسیې وغوښتل چې د اپوزیسیون مشر الکسی نوالنی سمدستي خوشې کړي. د خبرونو تفصیل. طالبانو په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی دی که چېرته ټول بهرني ځواکونه د سولې له تړون سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړه پیل کړي. د 2000 کال د فبروري په 9 د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې تړون وشو چې د یو لړ شرایطو په اساس امریکا ژمنه وکړه چې د می تر لومړۍ نیټې به خپل ټول ځواکونه له افغانستانه باسي. د دې تړون له مخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر کم شوی دی او اوس یوازې 2500 پاتې دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د پنجشنبې په ورځ وویل چې د تخنیکي ستونزو له امله ګرانه ده چې ټول امریکایي سرتیري د می تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. په میدان وردګ ولایت کې چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو 14 ملکیان برمته کړي دي. د میدان وردګ نامې قمندانۍ ویندوی څارنمن حاجي محمد هوفیانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل طالبانو د میدان شهر او جلریز ولسوالۍ ترمنځ د زیولاتو په سیمه کې 2 اونۍ وړاندې 14 مسافر ښکته کړي چې اکثره یې تر اوسه برمته دي. د هوفیانی په وینا طالبانو د برمته کړیو کسانو له منځه 4 تنه خوشې کړي دي. د غزنی سیمه چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونو د دې ولایت په ځینو سیمو کې تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د والي ویندوی واحدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل
د مرکز اړوند د ورزو نانی شباز شالیز په کابل او ځینو نورو سیمو کې تصفیوي عملیات روان دي چې تر دا مهاله پورې ځینې لاسته راوړنې هم لرو او ښه پرمختګونه لرو. کېدای سي چې همدغه عملیات وغځوو.
جمعه ساده د عملیاتو په ترڅ کې د مرژوب لو جزئیات څرګند نکړل. وسوالو طالبانو تر اوسه د دغو پوځي عملیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي د دغه ولایت لپاره د 4090 ښوونکو د منصوري خبر ورکوي. د ننګرهار د والی ویندوی عطاالله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل
ننګرهار والی هڅه کوي چې د دغه ښوونکو د رسمي ګمارنې لپاره د اداري اصلاحاتو ملکي خدمتونو او پوهنې وزارت سره له نږدې کار وکړي تر څو عملاً د دې ښوونکو ګمارنې لړۍ پیل کړو.
د ننګرهار لپاره 4090 ښوونکي په داسې حال کې منظور شوي چې د دغه ولایت د پوهنې د مسؤلانو په وینا په دغه ولایت کې ټول ټال 1000 ښوونکي کم دي چې د هغو په منځ کې 4000 ته جدي اړتیا ده. حاصل دمه په ننګرهار کې 902 ښوونځي شته چې پکې شاوخوا 14000 ښوونکي په تدریس بوخت دي. د افغانستان د اتلانو لیګ په نوم د فوټبال د سیالیو په دوام نن د کابل استقلال او د خوست اتلان لوبډلې مخامخ کیږي. پرون د دغو سیالیو په ترڅ کې د لغمان ځوانانو د جبل سراج ټیم ته 2-3 ماتې ورکړه. په امریکا کې د یو قانون له تصویب وروسته د چین 400 شرکتونو په 2 ورځو کې څه باندې 6 میلیارد ډالر تاوان وکړ. د امریکا د تبادلې او امنیت کمیسیون د چهارشنبې په ورځ وویل چې یو نوی قانون یې تصویب کړی چې پر اساس هغه کمپنۍ د متحده ایالاتونو د ونډو له بازاره ایستل کیږي چې د امریکا د تفتیش معیارونه پوره نه کړي. له دې اعلان وروسته په 3 ورځو کې د چین د علی بابا شرکت ونډې ولوېدې او څه باندې 303 میلیارد هانګ کانګي ډالر یې چې له 9 میلیارد امریکایي ډالرو سره برابریږي تاوان وکړ. همدارس د چین بایډو شرکت څه باندې 100 میلیارد، جی ډی ډاټ کام 10 میلیارد او 500 میلیونه او نیټس شرکت 20 میلیارد هانګ کانګي ډالر تاوان کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې یو ځل بیا له روسیې وغوښتل چې الکسی نوالنی سمدستي خوشې کړي. دا غوښتنه وروسته تر دې وشوه چې د روسیې د اپوزیسیون دې زندانی وویل د ملا سخت درد لري او د زندان چارواکي غم نه خوري. 44 کلن نوالنی پرون په انسټاګرام کې دا هم ولیکل چې پخوانیو بندیانو ورته ویلي دي چې په دې زندان کې ناروغي د مرګ په معنا ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نت پرایس په ټویټر کې لیکلي دي چې په زندان کې د نوالنی د روغتیا د خرابېدو په اړه له اندېښنې ډک راپورونه لیدلي دي. د هغه روغتیا ته باید پاملرنه وشي او له روسیې غواړو چې سمدستي پرته له کوم شرطه ښاغلی نوالنی خوشې کړي. تر دې مخکې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې د مشر ویاندې نبیلا مصرالی وویل چې د ناوالنی د روغتیا غم دې وخوړل شي او د هغه وکیلانو ته دې اجازه ورکړل شي چې له ده سره وګوري. د سویس په کانال کې د بندې پاتې بیړۍ کمپنۍ وایي چې نن به د اوبو د لوړ مدو جزر په مرسته هڅه وشي چې دا کښتۍ راویستل شي. دا بیړۍ د شویې کې سین کې کې جاپاني شرکت ته چې د مارچ په 23 په کانال کې بنده شوه او دا لاره یې چې هره ورځ پرې د نړۍ له دریو یوه برخه تیل تېریږي بنده کړه. د دې جاپاني شرکت رئیس یوکیتو هیګاکی وویل که چېرته نننۍ هڅه بریالۍ نه شوه نو بیا به هڅه وکړي چې د بیړۍ بار ښکته کړي. دا بیړۍ 400 متره اوږده او 950 متره بار لري. او وروستی خبر دا چې د یوروویژن د سندرو له مسابقو بیلاروس حذف شو. د بیلاروس له لورې د دې میاشتې په پیل کې دې سیالیو ته د ګلاسی زمیتا ډالۍ وړاندې شوې ډلې سندره وړاندې شوې وه او دا رد شوه. د دې سندرې نوم و زه به یې در زده کړم او په شعر کې راغلی وو چې زه به دا در وښیم چې څرنګه نغمې ته وناڅي. پر دې شعر اعتراض وشو چې دا د بیلاروس د مستبد مشر الکساندر لوکاشنکا پر ضد پر مظاهرو د بلنډو لپاره ویل شوی دی. د اروپایي خپرونو ټولنې بیلاروس ته بل چانس ورکړ چې خپله سندره د مارچ تر 26 ور ولې شي خو دا نېټه تېره شوه او اوس دا ټولنه وایي چې بیلاروس به د یوروویژن د سندرو په 15 سیالۍ کې برخه وانخلي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه ټوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اورئ. د ازادي راډیو د دې ساعت د خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې پروګرام راپورونو ته مخه کوو. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د طالبانو ته تازه ګواښ په عکس العمل کې وایي د طالبانو جګړه او د تاوتریخوالي دوام هیڅ ګټه نه لري. طالبانو پرون خبرداری ورکړ چې که ټول نړیوال ځواکونه د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم په خپل ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغوی پر ضد به جګړې ته دوام ورکړي. عصمت ساروان راپور لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي باور لري چې د طالبانو له لوري د جګړې او تشدد دوام بیل دی چې عام ولست زیان واړوي بل ګټه ورته نه لري. د دغه وزارت ویندوی فواد امان ازادي رادیو ته وویل
ادامه جنگ طالبا و افزایش خشونت
د طالبانو د جګړې دوام او د دې دلیل لوري د تاوتریخوالي زیاتوالی بیل دی چې د افغانستان خلکو ته زیان واړوي د افغانستان تاسیسات ویجار کړي او افغانستان شاته بوزي بل هیڅ ګټه نه لري. طالبان له پوځي لارې او د جګړې په وسیله خپل هدف ته نسی رسیدای. دوی باید د افغانستان د خلکو غوښتنو ته غاړه کشیږي تاوتریخوالی کم کړي او له سولیزو لارې دي خپل غوښتنې مطرح کړي.
ښاغلی امان زیاته کړه د طالبانو له لوري د جګړې نه بس کېده به د سولې پروسې ته هم زیان واړوي. د امریکا او طالبانو د تیر کال له موافقې وروسته طالبانو پر بهرنیو پوځیانو حملې درولې خو پر افغان امنیتي ځواکونو او دولتي مامورینو یې حملو ته دوام ورکړی دی. د دوحې له موافقې سره سم درست امریکایي پوځیان باید په دې شرط چې طالبان له القاعده او نور تروریستي ډلو سره اړیکې وشلوي تاوتریخوالی کم کړي او د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د مې میاشتې تر لومړۍ له افغانستانه ووځي. تر دې وړاندې څو امریکایي چارواکو ویلي چې طالبانو لا هم له القاعده شبکې سره اړیکې نه دي شلولي خو طالبان دا خبره ردوي. د ډلې پرون جمعه خبرداری ورکړ چې که ټول بهرني پوځیان د دوحې له موافقې سره سم په ټاکلي وخت له افغانستانه ونوځي د هغو خلاف جګړې ته به دوام ورکړي. د طالبانو په اعلامیه کې راغلي چې د جګړې د دوام د مرجوبلو او تاوانونو مسؤلیت د هغه لوري په غاړه دی چې د موافقې سرغړونه کوي. د افغانستان د سیاسي چارو نظر خاوند خوشحال خلیل وایي که څه هم طالبانو د افغانانو خلاف تاوتریخوالی کم کړی نه دی خو د جګړې دوام به خلک لا ډېر نه هېدي کړي.
د دوحې له تړون وروسته خو ډېرو بېطرفه نهادونو لکه یوناما د بشري حقونو نړیوال سازمانونو ټولو تایید کړی ده چې طالبانو خشونت نه ده کم کړی بلکې په ښارونو کې ویره وحشت زیات شوی هدفي وژنې زیاتې شوي دي. همدارنګه جنگ سوا ده په قندار او پرغنداب او په نور سیمو کې ډیر زیات جنگ سوا په شمال او په د افغانستان په ګور ګور کې جنگ سوا ده او دوی جنگ ته دوام ورکړی د خلک به کور سوي دي. دوم که د بایدن د خبرو نو وروسته دوی جنگ د شدت ورکوي نو هغه به ممکن د امریکایي ځواکونو په خلاف جنگ دوی یاد کړی در حال چې امریکایي ځواکونه په خپلو بارکونو کې دي، نو طبعاً د دغه جنگ اثرات په خلکو باندې ده.
د همداراز وویل د جګړې دوام به د خلکو اقتصاد چې کرونا او بالا خراب کړی نور هم اغېزمن کړي. د ښاغلي خلیل په باور پکار و چې طالبانو له ترلاسه شوي فرصته د سولې لپاره کار اخیستی وی. د طالبانو په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د موافقې په اړه مبهمې خبرې کړې دي. ښاغلی بایدن د پنجشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د واګو له ترلاسه کولو وروسته په خپله لومړنۍ خبري غونډه کې وویل په تخنیکي دلایلو ګرانه ده چې امریکایي پوځیان له افغانستانه په ټاکل شوې نیټه ووځي، خو ده په عین حال کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتونه نه غواړي چې ځواکونه یې په افغانستان کې د ډېر وخت لپاره پاتې شي. د جرمني پارلمان پرون په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د ماموریت موده د راتلونکي کال تر جنوري پورې وغځوله، خو له بلې خوا تاس خبري آژانس د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر قوبولوف په قول راپور ورکړ چې د افغانستان په ټاکلي وخت د امریکایي پوځیانو په وتلو کې ځنډ د افغانانو ترمنځ پر جوړجاړي منفي اغېز لرلی شي. د ازادي رادیو د خبر د مرکز د راپور لمخې حاضر ده مد امریکا د متحده ایالاتونو تر مشرۍ لاندې ناټو په افغانستان کې 9000 او شپږ سوه سرتیری لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اسد رادیو د سهار لوو د ماشام تر په منسنی سپه دولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې زموږ پرونه د اف ام په 13.5 اوریدل شي. د اسد رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو. ستاسو خوشی کړي سندرې په دې پروګرام کې تاسو اوریدل شي. خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې په خپلو تازه ګڼو کې څه خپره کړي دي. دغو چاپي خپرونو ته زما همکاره کتنه کوي.
هشت صبح ورځپاڼې د استنبول ناستې په درشل کې د جمهوریت له حوزې د بېلابېلو طرحو له جوړېدو خبر ورکړی. لیکلي چې د ګډ دریز نشتون به ستونزې لا زیاتې کړي. وړاندې راغلي دغې ناستې ته جمهوري ریاست د مصالحې عالي شورا، ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي، جنبش ګوند او یو شمېر نورو بنسټونو او حزبونو خپلې طرحې جوړې کړي چې تروسه جزئیات روښانه نه دي. د لیکوال په وینا په دغه ناسته کې به په څلورو مهمو مسایلو بحث وشي: انتقالي حکومت، له وخته مخکې ټاکنې، د وګړو آزادۍ او حقونه او د سیاسي نظام نوعیت. خو د لیکوال په وینا هغه څه چې د جمهوریت په حوزه کې د اندېښنې وړ مسله ده، هغه دا ده چې په دې ټکي واحد نظر او یوه طرحه نشته، بلکې له هر لوري یو پلان جوړ شوی. ورځپاڼې همدارنګه لیکلي چې د مصالحې عالي شورا باید ټولې خواوې په دې مسلې کې سره راټول کړي وای، څو له یوې طرحې ملاتړ کړی وای او له دې پرته به دوی له ناکامۍ سره مخ شي. ویسا ورځپاڼې هم د استنبول ناستې په تړاو لیکلي چې دا ناسته به د 2001 میلادي کال د بن کنفرانس په بڼه د افغانستان سیاسي راتلونکی وټاکي. وړاندې راغلي په دغه کنفرانس کې به د لومړي قطار سیاسي مشران د طالبانو له مشرانو سره جرګه شي او ملګري ملتونه به یې مسؤلیت په غاړه اخلي. ورځپاڼې په وینا دا ناسته داسې مهال جوړیږي چې د راتلونکي حکومت په اړه امریکا یوه طرحه جوړه کړي او سیاسي مشرانو ته یې سپارلې هم ده. ولسمشر غنی ته د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له لیک څخه ښکاري چې امریکا په دې کار کې جدیت لري او غواړي چې د ترکیې له غونډې یوه نتیجه راوباسي. خو په وینا یې ولسمشر غنی هم دغې ناستې ته خپل وړاندیزونه او طرحې لري چې یوه یې له وخته مخکې ټاکنې ترسره کول دي او بلې د موقت حکومت په راس کې د ده پاتې کېدل دي. او هیواد دولتي ورځپاڼې د امریکا له نوې طرحې یادونه کړې. لیکلي چې امریکا غواړي څو موقت حکومت رامنځته شي، خو ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او اروپایي ټولنې یې مخالفت کړی. وړاندې راغلي چې افغان ولسمشر په دې اړه خپله طرحه وړاندې کړې چې نوې طرحه کې د اوربند، سولې، د حکومت او دغشان لوخته مخکې د ټاکنو وړاندیز کړی او په وینا یې چې ولسمشر به دا طرحه د ترکیې په کنفرانس کې هم وړاندې کړي. د لیکوال په وینا د دې طرحې له منل کېدو سمدستي وروسته به اشرف غني اوسنی روان حکومت د سولې د حکومت په نوم کړي کار ته تر انتخاباتو پورې دوام ورکړي. ورځپاڼې د سرچینو په حواله لیکلي چې طالبان له ټاکنو مخکې تر یو میکانیزم لاندې د سولې د حکومت غړي کېدای شي او طالبانو ته به دا وزارتونه او ریاستونه ورکړل شي او جنګیالي به یې د افغان ځواکونو په لیکو کې ورګډ شي او په دې اړه هم خبرې کېدای شي چې طالبانو ته په ملي شورا او حکومت کې څومره ونډه ورکول کېدای شي. خو طالبانو له ځنډ پرته د دې طرحې مخالفت کړی او ویلي چې